د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د څېړنو اعتبار ته جدي زیان رسوي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو بار وړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د ژنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت ټسټونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي.
له سفی الله ستانگزینه مننه چې خبرونه یې واورول. اوس هم یوه بله کورنۍ موضوع راخلو. د کونړ د سیند د څپانده کېدو له کبله په شلتن ولسوالۍ کې یو مهم پل نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پله په نړېدو سره یې د کونړ له مرکزي سیمو سره ارتباط پرې شوی.
د شولتن ولسوالۍ ته د کونړ پر سیند جوړ شوی پل 13:30 بجې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شو او یو برخه یې اوبو ته پرېوته چې له امله یې په زرګونو خلک ستونزو سره مخ شول. د شولتن ولسوالۍ قومي مشر ملک اول خان وایي
نو د پل نه وړاندې خو زه په چالو کې به راکېدلو ټوپانو باندې بمدرګي تړلي ول، جالوانانو به جالي پورې ستلی او ډېر خلک هم ترې ولوېدل. جالو نه سیند رانه وړو یو واده په کښې ولیدلی وو. د پل نه خو الحمدلله په دې غټ سهولت و، مونږ ته څه 500 خوښ ساکلي دي، دې ورته استفاده کوله. نو اوس چې پل ډېر بدغه شو نو مونږ ته بیا هم هغه ستونزې جوړې د دې نه دي چې دا جوړ نه شي نو مونږ د غټ مشکل ته مخامخ یې ولو.
د شولتن ولسوال حاجی عجب خان هم وایي چې پل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله ویجاړ شوی او ولسونه یې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
اوس هغه پل د الله فیصلې وي، یو نعمت مونږ الله راکلی وو، الله رانه واخېسته. بیا به ستونزې دا دي چې اوس مونږ مریض مثال په 10 منټه کښې جلسه ته رسه او 10 منټه کښې اوس مریض مونږ په ګنټه کښې نه رسي. ولسونه ډېر سخت په دې باندې خفه دي. یار یو سړی دومره خفه ده لکه خپل کور کښې چې هم پیدا شوی. چا چا غورځولی نه دی او نه کومه چاودنه ده او نه کوه هېڅ شی په کښې نهشته. سیند د زیاتېدو له امله دا پل زیانمن شوی دی.
د شولتن ولسونه ولسوالۍ له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د بیا رغولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایتي مسؤلین بیا وایي دوی د ټولګټو وزارت سره ستونزه شریکه کړې او خپله هم هڅه کوي چې د پل بیا رغولو ته امکانات پیدا کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د اوبو د زیاتوالي له امله پل تخریب شوی ده. مونږ هیات هم ورلېږلی ده او د کابل سره هم په تماس کې وو د فدامې د وزارت سره. نو کوشش کوو هر څومره زر چې کېږي دا پل باید بیرته ورغول شي. او
چارواکي وایي د شولتن پل په 2009 زیږدیز کال کې د نړیوالو ځواکونو د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې لس باندې 100 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. شولتن د همدې پل په وسیله د اسمار او اسدآباد د لوی لارې سره تړل شوی. دا د کونړ پر سیند دوهم غټ پل دی چې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا ماتیږي. لومړی د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړي بابا پلو چې د پرېوتو یې 11 کاله پوره شو خو چای بیا د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته را اخلو. انګلستان نن دوشنبه د کورونا له کبله ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لرې کول داسې مهال دي چې د کووېډ 19 د نوې ډلتا بڼې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په جنوبي آسیا او شمالي افریقا کې هم د کورونا نوې بڼې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپور ته او په دې پروګرام پسې وروسته 19 پروګرامونه مه هېروئ چې لومړی یې د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خپرونه ده.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګېدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې محل لري کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالی چارواکی ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په شپاړسمه نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو، سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوه ستنې کړي دي خو وړ ماورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورځني ډول تر 50,000 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمې دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلی، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په 100 کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په 100 کې 80 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نوره نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي اسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپل وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس اوس خپل پوځ د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړي د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د محل په دې هیواد کې د کرونا له کبله په 100 کې تر 99 زیاتې مړینې او په 100 کې تر 90 زیاتې بستر کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسینې نه دي کړي. په متحده ایالاتونو کې د محل د واکسینو په شرایطو له پوره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړې او 59% بشپړ واکسین شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په پایل کې خپله دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابې دي ډیر زیات مضرات دي، خو زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظر اوړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي په کلمو کې ډیر ناخوالې رامنځته راوړي، خپل د کلمو او د مری تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغه کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د غینې مخنیوی کوي، نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چې ځي نو صرف ګاز او هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي. لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته هم ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جینکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه، دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخت جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کي، خو ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل دا کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅ کله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشاباباو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي، ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاس خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاکله باندې تاسو وایئ؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کې کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي او کوک په چېغې د هر چیشي نه زیات دی، تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي، او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دست بی وخته چاغي منځته راوړي، چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاد باور وکړي چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی سخوري، د چې هر وخت په ورځ کې چوری وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی، تقریبا یو کیلو وزن جوړوي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې اومنه. د لومړنی خورنو پاکله څومره پیږي
په افغانستان کې لومړنی خرچ جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد و یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
پایل کې د خورونو د پخوانی باندې پاکله خبرې کوو، ارزښت چیرې او د خورونو پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم د خبرو له ازادي راډیو فروسی. درنو دوستانو، د خورونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدلې چې ښار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې یې ورکولې. ښار به د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه.
د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روختونونه، پهانتونونه، خوانزی او دې تور ته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت په اکلی وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي و په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلعه حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به، او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي. ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو یې ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډېر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو، نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپیر و. د ښار او بازار حال او احوال به یې ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته، او د خوښې وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته خو موږ سبب نسي راتللو، د سیلسفه دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار له ځو، بانډار دپاره به ښار له راتللو. یو ځایمانې به ورنه وتللو. پخوا به دا چینکې او دا شینه ډېر استعمالېدل. د دې به ډېر د غمو نمونه به مو زه زموږ ځایونه کې چې به م چا دا نوم یاد کړي چې هلکه پلاني ښار له ځو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ او پلاني ځای له لاړو، پلاني ځای کې کېناستلو، دام وکړل، دام وکړل، دا خوراکونه وکړل، دا سکاکونه وکړل، نو خل به تیشتینی باندې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانی تللی و، پلانی ښار له تللی و، جلال آباد له تللی و، کابل له تللی و، یو ښار به یادو هغه ځای له تللی و. نو د ښاریو تپوس به تې کوو، بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریو له به راتلو. نو دغه حالات به بیا ټول دغه نه زده کوو. اوس چې وګورم اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو، هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده د واحد په نامه مانی، د یو ځای نه یو تصویر ایستلی په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده. خو چې موږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې پخوا خوندونو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټول ښارونو ته سفر کړی وایي د نورستان د ښار ښکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړې خوښي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که داسې ویمه چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی، ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی. خو اوس مهال ښار ورته ویمه، خو زما چې ډېر زیات خوښېږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري. هوا او طبیعت یې هم داسې ډېر زیات ښکلی دی. ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته نشته دی. نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا نورستان مرکز پارون مې ډېر زیات خوښېږي. خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډېر ښه شوي دي. خو بعضی بدبختگان پکیسته ده نو اغا ناخوالی چه اغا که دیسی دیری پا امنیت پوری تڑاو لری چه امنیتی ستونزی دی.
پا لومرایو که ده خارونو اکثر کورونه، دوکانونه او نور ودانی لخام خختو او پختو سخه جوری دل. ده پغمان او سیدون که یاجی تراب وای چه ووز خارونو دیر پرمختک کرده دی پاخه او پا نوی بنا رقیگی.
سلرم سمت د ازرشا زمانہ و سنه 52 کې نو موږ د غریبی و چې په وخت کې اول پیسې به خې وینه او دچا پیسې به زندلې بیا موږ سره دوه مسران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړې ازرشا په زمانہ کې ته متذکره اخلو نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازرشا زمانہ دای مت راکړې هم سکله ورک نو وځه خیر اوس خګار دیو کوم مزګب راځي تسکیر درکو موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د خار د شرشار د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې و موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نسو هغه ډېر ښه وخت و آرامي وه نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکلې سره پیاس پیدا سو موږ وویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي اوس پلاوونه دي غوښې دي خوشحالي نشته هغه وخت چې و دا ملک هم ساده و ښارونه هم ساده و اوس خو ډېر ترقي ښارونه دي بل منزلې دي تعمیرونه دي خو خلک خوشحاله نه دي پیاده کور به و آغا وقت بدی بلند منزل که خوندون نستا چه دا وطن وی او آرامی وی او دا خارون وی تو رو خونده که او کلا بایدی جاده تراغ لی او چمن حضوری با نبراتیر سو لی دا خار سی و دا پرت دا جاده دا طول دو منزله و دری منزله کورون و دی خطو بیا بایدی سنگو که لرگی ور کردی و بایدی خخت یک جگه کردی یا خخت بیا بی کاغل ور کردی و بایدی که بخلق پاس ناست و دکانون ساده و اندوان بکه ناست و سکان با و خټو کورونه بو د خټو دکانونه وو په دې ټول افغانستان په خارو کې آباد خر مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس سدا وس د افغانستان ولکه دي دا وایي دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په خار کې ډیره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکو احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي خار د پیسو ګټلو لپاره خزای دی خو دا چیزنی کسان له خاري فرهنګ نه خبر نه دي د خار بڼه بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو
څوک ورته موټروانی کوي ټکسي کوي څوک مغازې توړي څوک پانتونونو توړي څوک مکاتبو توړي څوک پکې دکانداری کوي خار خو آبادی ده. زه خپله یو موټروان یم په خار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي زه خپله روزګار پکې کوم ښه پکې خوشحاله یم. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي که موټروانی کوي بې ترتیبه کوي د خار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل ده نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي نه له شیشې نه یې غورځوي که چې شی خوري هم را غورځوي ډېر د افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري څومره عزت یې ساتي څومره ښکلا یې ورکړې. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک شته دي چې اس ښار باندې پوهېږي نه وایي که په یو غره کې روان یم یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري په کار د پخپلو اصولو باندې پکې مخته ژوند وکي دا نه ده چې بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم نه دلته به هر شي ته فکر کوي د خپل فکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په هکله د بغلان اوسیدونکی ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري چې افغانستان هم لکه نورو هیوادو غوندې واړه او لوی ښارونه لري لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي کلو ته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنور کو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي. تر بیا پر ځای کې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.